طوری ایران رو مهار بکنه که جنگ هایی که در خاورمیانه، جنگ غزه و لبنان هست، ادامه پیدا نکنه و به نوعی صلح و آتش بس برسه. اینا اهداف کوتاه مدت و میان مدت ترامپ هستن و ترامپ هم بارها گفته که در مقطع کرونی خواهان رژیم چنج، تغییر حکومت جمهوری اسلامی نیست، ولی میخواد که
چیزی که در دوره اول ریاست جمهوری ما نشنیدیم که چنین چیزی گفته
در دوره اول اشاره کرد بود، ولی در کمپانای انتخاباتیش در چند ماه اخیر هم بارها تکرار کرده که از این دو منظر ایران میخواد مهار بکنه و حتی در چند هفته اخیر هم باز هم صحبت کرده که با ایران هم میشه معامله کرد. یعنی آقای ترامپ سیاستی که در چند ماه آینده در مورد ایران اتخاذ خواهد کرد، از طرف میتونه، چون خودش تاجر هست و قدیم هم گفته بود که معامله بزرگ، یک معامله با ایران انجام بده، بستر این مسائل حساس و کلیدی، و یا اینکه اگر
معامله منصفانه اونطوری که چیزایی یادآوری
اونطوری که آقای ترامپ میگه منصفانه، که هم یک چیزهای منافع به ایران برسه و منافع دولت ایالات متحده و منافع متحدان آمریکا از جمله کشورهای عرب و اسرائیل در منطقه حفظ بشه، یا اینکه فشارهای حداکثری که در دوران اول آورد اونها رو هم تشدید بکنه.
اگر این فشارهای حداکثری تشدید شوه و افراطی تر شوه، چی تأثیر بر وضعیت خواهد گذاشت؟ در این مورد حتما صحبت میکنیم، مخصوصا میپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در ایران که بر مخاطبان ما این جالب است. خب جناب صمد، شما در شروع و توافق دوحه اشاره کردین، توافقی که در 29 فوریه 2020 بین آقایان زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر در دوحه امضا شده بود و ترامپ از آقای برادر به نام عبدال هم یادآوری کرده چندین بار. در مناظره انتخاباتی تلویزیونی خود در ماه سپتامبر ترامپ به نحوه گفت که این توافقنامه لغو شده و گفت ما این را ترمینیت یا لغو کردیم و پایان رساندیم و به دلیلی که مفادش تطبیق نشده. آینده این توافق را شما چگونه ارزیابی میکنین جناب صمد، که به گفته آقای خلیلزادی 4 نکته کلیدی داشت: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مبارزه طالبان با تروریسم و به می ترتیب آتش بس دائمی و مذاکرات بین افغانها، که یکی از نقدایی است که مذاکرات بین افغانها یا اتفاق نفتاد و یا ای که به نتیجه نرسید. آینده این توافق چگونه خواهد بود در ماهای آینده و نظر شما؟
سوال اساسی است. دو حالت داره. من فکر میکنم که اولا به این تعلق داره که آیا جانبین، یعنی امریکا و حاکمیت فعلی افغانستان، طالبا، این توافقنامه را هر دو ملغا تلقی میکنن یا و فصل بستن و کتاب بستن و دیوان دیگه را میخواین آغاز کنن، یا ای که اینا فکر میکنن که این حالت میتونه که پس دوباره احیا شوه و توافقنامه را پس دوباره، اما اجزایی را که ناتمام مانده پس دوباره مطرح بسازن. امکان داره که یک رای حل سیومی سراغ شوه، بین البین به گفته بعضی ها، ولی هنوز پیش از وقت است که سر از این قضاوت کرد. قسمی که گفتم یا ایست که تفاهم نامه را پس دوباره احیا میکنن و باز اجزایش میپردازن، یا ای که یک چوکات جدید برای مذاکره شروع میشه. ولی برای رسیدن به مرحله مذاکره و یا یک دیالوگ فاصله زیادی وجود داره. در این 3 سال بسیار تحولات شگرف دیگه رو نما شده، هم در سطح منطقه. ببینین امروز حاکمیت افغانستان با منطقه روابط تا اندازه تنگاتنگ داره با بعضی کشورها و در حاکمیت خودم تانسته که تا حدی که امکان داره یک اندازه صلح و ثبات در افغانستان تأمین بکنه و در عین زمان مشکلات افغانستان و مردم افغانستان کم نشده بلکه بیشتر شده. این تحریم هایی که برای افغانستان وضع شده، امی که مثلا افغانستان دسترسی به یک بخش عمده سودی از ذخایر ارزی خود نداره و مشکلات اقتصادی مردم، امی که حقوق بشر در اوج انوز نقص میشه، یا ای که حقوق زنا و دخترا تا حد زیاد تحت قیودات قرار داره، اینا همش موضوعاتی هم هست که نادیده گرفته نمیتونه شده. در عین زمان من فکر میکنم آقای ترامپ قسمی که شما قبلا گفتین یک آدمی است که معامله‌گر است، میخواد از طریق مذاکرات و داد و ستد به بازی اهداف خود برسد. دیده شده که در قید موضوع دوحه و یا خارج از دوحه چین و معاملات جدید را برا خواهد انداخت اگر علاقمندی به او حد باشد در قضیه افغانستان؟
تشکر از این جناب صمد. خب بیاین بپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران. تا جایی که می‌دانیم جمهوری اسلامی ایران هنوز هم تحت تحریم است، مثلا به بانک‌های جهانی دسترسی نداره، وضعیت مردم از لحاظ مثلا تورم و نمی‌دونم بیکاری و اینها معلوم هست. و خب اگر تحریم‌های اقتصادی بیشتر شود بر ایران، فکر میکنین که وضعیت چگونه خواهد شد؟ ناظران و تحلیلگران در این مورد چی میگن جناب شهیدی؟
تحریم‌های اقتصادی الان ایران تقریبا میشه گفت 45 سال تحت تحریمه و هر سال هم این تحریم‌ها تشدید شده، چه در دوران آقای دوران اول ترامپ و دوران بایدن تحریم‌ها ادامه پیدا کرد. مسئله که از ایران یاد گرفته که چطوری بعضی از تحریم‌ها رو دور بزنه با کمک روسیه، با کمک چین و یک سری کشورهای کوچکتر. ولی تحریم‌ها اگر فشار بیشتر بشه، مثلا اگر جلوی صادرات انبوه نفت ایران بگیرن، مهمترین درآمد ارزی ایران قطع میشه و دولت ایران پول چندانی نخواهد داشت که گفته برخی از تحلیلگران از حماس، حزب الله لبنان، هشت و شعبی در عراق و بقیه گروه‌های شبه نظامی منطقه حمایت مالی بکنه، که این گفته میشه که به نفع صلح منطقه‌ای و به نفع اسرائیل است. ولی از طرف دیگه فشار تحریم‌ها همونطور که ما در چند دهه اخیر دیدیم، فشار اصلیش بر مردم ایران هست. تورم رسمی بالای 30%، بیکاری، گرانی کالاها که هر روز هم بیشتر میشه، و این در برخی مواقع زمینه ساز حرکت‌ها و جنبش‌ها و اعتراضات گسترده‌ای شده که در سال‌های گذشته چندین نمونه‌اش رو ما داشتیم. ولی از طرف دیگه جمهوری اسلامی یاد گرفته هم با نیروی سرکوب، فشار و زور و هم با معامله‌گری و کمک کشورهای متحد و دوست خودش به نوعی این جنبش‌های اجتماعی در داخل و تحریم‌ها رو مهار بکنه و حل بکنه. ولی کن دورانی که ما در زندگی می‌کنیم در خاورمیانه، دوران اول آقای ترامپ نیست، شرایط بسیار عوض شده.
در غزه مثلا،
در غزه، در لبنان، اسرائیل و کشورهای عرب منطقه، اقتصاد جهانی تغییر پیدا کرده، تورم جهانی بیشتر شده و فشار این هم بر دوش کل مردم خاورمیانه و مردم ایران هست که در برخی مواقع حکومت‌ها، حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه از پس اون بر بیاد و مجبور میشه که چه در داخل آوانس‌های امتیازهایی به مردم بده و چه در صحنه سیاست بین‌المللی هم امتیازهایی بده، معامله‌هایی بکنه با کشورهای غربی. یعنی یک مسئله برقراری تعادل هست که آقای ترامپ گفته خواهان تغییر رژیم نیست، کشورهای غربی هم به نوعی گفتن خواهان تغییر رژیم نیستن. تمایل حداکثر کشورهای غربی این هست که به نوعی با حکومت فعلی جمهوری اسلامی بتونن در کوتاه مدت و میان مدت مشکلات اساسی رو که گفتم، بمب اتم، کمک به گروه‌های تندروی اسلامگرا در منطقه است، اون رو مهار بکنن.
تشکر از این جناب صمد. از لحاظ امنیتی شما شاهد از این هستین که گروه های ضد طالبان در از چنگاه میاین و میگن که حملات را علیه طالبان انجام دادن و تلفات هم وارد شده و طالبان این ادعاها را میکنن، از جمله مثلا جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان. به تازگی ما دیدیم که پس پیروزی ترامپ جبهه مقاومت ملی افغانستان آمد و این پیروزی را تبریک گفت و به شکل از اشکال از ترامپ خواست که این فعالیت های از اینا را به رسمیت بشناسه و این جنبش ها را به رسمیت بشناسه. شما چی فکر میکنین که آینده این جنبش های یا مقاومت که علیه طالبان جریان داره چی خواهد شد؟ به دلیلی که ترامپ در سخنرانی‌هایش تا حال گفته که طرفدار جنگ نیست و میخواهد که جنگ ها را به پایان برسانه.
بله دقیق است که آقای ترامپ در نهاد و در اصل خود و در ذهن خود معلوم میشه که آدم هست که بسیار جنگ طلب نیست و از جنگ تو حدی که امکان داره دوری میکنه، الایی که ماندار بازی استثناءات فرارویش بیاید. ولی در ارتباط با این حرکت های بیرون مرزی و بعضی حرکت هایی که در داخل که به شکل متفرقه داره و معلوم نیست که تا چی حد مؤثر است، این باید بگویم که به دو چیز، دو عامل ارتباط میگیره. یکی که تا چی اندازه میتونن که کدام حامی بیرونی بر خود پیدا کنن و این حامی تا چی حد حاضر است که باز کمک کنن و چی نوع کمک کنن و بر کدام مقاصد کمک کنن و این باز آیا به درد افغانستان میخوره یا خیر، آیا چیزی است که مردم افغانستان در رقبش استاد میشن یا خیر، آیا واقعا به نفع کشور است یا خیر، این سوالایی است که باید بین افغان ها مطرح باشه. دوم این است که اینها معلومدار به شکل متفرقه و به می رقمی که فعلا می دو سه سال شاهد بودیم به روایت های خود و به اظهارات خود دوام بتن، گاگاه بازی عملیات هایی را که اگر امکان داشته باشه انجام بتن و یک حضور داشته باشن، یعنی که تا حد اما هویت خود به شکل نسبی تثبیت کنن که ما هم یک آدرس داریم، بایست یک آدرس. باز این که چی نوع نقش را میتونن برای خاتمه دادن به بحران 4-5 دهه افغانستان بازی بکنن، او با این تعلق داره که آیا واقعا ما به این فکر هستیم که از طریق جنگ میتونیم باز پس دوباره به قضایا بنگریم و پیگیری کنیم، یا ای که راه های دیگه وجود داره
از طریق مثلا یک دیالوگ بین افغان ها،
دیالوگ بین افغانی صحبت این و آن، که در اون قسمت باز یک بخشی از مسئولیت به دوش طالبان است. اگر طالبان حاضر نباشن باز ای باید بسنجیم که راه و طرق دیگه چی است. خب در این قسمت من فکر میکنم که رایزنی بین افغان ها جریان داره، گاگاه با هم منشینن صحبت میکنن و اولی امو حرکت هایی که با داخل افغانستان ارتباطات قوی تر دارن، من فکر میکنم اونا موثریتشون هم بیشتر خواهد بود.
تشکر از این. خب اگر بر بگردیم به ایران، در دفعه قبل ما شاهد این بودیم که این فشارهای اقتصادی و این تحریم ها باعث از این هم شد که ما در برخی از مناطق ایران شاهد تظاهرات مردم هم بودیم. این بار چی فکر میکنین که اگر مثلا این فشار حد اکثری بیشتر شوه و تشدید شوه، آیا شاهد اعتراضات بیشتر مردمی در خیابانهای ایران خواهیم بود؟
امکانش هست، ولی با این نکته باید من برجسته بکنم که اعتراضات خیابانی چه در شهرهای مختلف چه به صورت گسترده در سراسر ایران، عمدتاً ریشش و آغازگرش حکومت جمهوری اسلامی و فشارهایی که از داخل میاره به مردم، نه فشارهای خارجی. تحریم ها به مردم فشار میاره، ولی حتی با وجود تحریم ها ایران درآمد داره، ولی این درآمد به دست مردم نمیرسه، به دست بخش سپاه پاسداران نیروی نظامی جمهوری اسلامی میرسه، بخشش میرسه برای مخارج خود دولت و بخشش هم میرسه به گروه های اسلامگرای خارج از در درون منطقه. مسئله مهم این است که مردم ایران، گرچه 90% میشه گفت یا در این حدود موافق حکومت جمهوری اسلامی نیستن، ولی از طرف دیگه هم خواهان جنگ نیستن. تفکری که در بخشی از اپوزیسیون ایران و شاید بخشی از اپوزیسیون طالبان هم هست که اینکه یک کشور خارجی به ویژه آمریکا کمک بکنه به سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، حکومت ایران حکومت جمهوری اسلامی در ایران، ولی کن این واقعیت نیست که دولت ترامپ و دولت بایدن هم به هیچ وجه خواهان این نیستن که کوچکترین حرکت نظامی و یا سیاسی بکنن که این دو حکومت سرنگون بشن.
خب اگر به فرض بگیریم با توجه به آنچه که تا حال گفتیم جناب صمد، مثلا اگر جنگ در اوکراین با پایان برسه، چنان که آقای ترامپ بارها گفته که این جنگ ها رو به پایانش میبره، و همچنان جنگ در غزه و در لبنان در مجموع در شرق میانه به پایان برسه، حضور داعش خراسان که جنرال آمریکایی هم نگرانی کردن از حضور جنگجویان داعش در افغانستان، چقدر میتونه که توجه ترامپ را جلب بکنه به افغانستان؟
این به این تعلق داره که گروه داعش خراسان کی را هدف قرار میده و از کدام طرف حمایت میشه و برای کدام مقاصد استفاده میشه. ببینین بسیار جالبی است که هم ایران شکایت داره از گروه به نام داعش خراسان، هم روسیه، هم چین تا حد، هم هندوستان، بعضی کشورهای عربی و کشورهای غربی در مجموع از او یاد میکنن به حیث یک تهدید. ولی جالب است برای من با این دیپلمات اسبق که چرا توافق نظر صورت نمیره، چرا این کشورها با هم در ارتباط با مبارزه با این پدیده تروریستی یک سلسله فعالیت ها و یک سلسله همکاری های بیشتر انجام نمیتن. این نشان دهنده از این است که در ارتباط با قضیه از این گروه اتفاق نظر وجود نداره و کارهای استخباراتی عمیق جریان داره. ما فکر میکنم که مبادا که برای افغانستان ضرر برسانه. ما زیادتر هدف ما می است که این نوع بازی ها و بازی های استخباراتی مبادا که افغانستان پس دوباره به طرف یک جنگ نیابتی بکشانه و یا که مردم افغانستان متضرر بسازه، قسمی که ما دیدیم سالیان متمادی. حتی در وقت جمهوریت هم سوال بسیار بزرگ وجود داشته که در عقب داعش به نام خراسان کی است و از او کی استفاده میکنه. لحاظا این سوال هم برای آقای ترامپ مطرح خواهد شد.
بسازاد تشکر. عمر صمد دیپلمات سابق و کارشناس ارشد امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسازاد تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مراته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې میلمه یم. محمد ابراهیم سپیڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوړنې د سیمې اوسیدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو، موږ هم کډه په سر کړه، ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغه یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده، او سره علاقه مې و چې ځینې چرګونې مې ترلاسه کړې دي، ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپیشل اسم تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی، څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 900 اتیا کې ما په یاد چې موږ شپږ اتیا یخ ژمی وو، موږ کوټه ته بارسو، مخکې په چمن کې وو. نو 900 شپږ اتیا وروستی وخت وی به چې نوی کال سو، 900 اتیا سو. دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي بس هر څه وتره څخه لکه اوس وخت تشتي نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کوله موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو و چې ورونو موږ گزاره نه وکړې مشاورونه واغه عسکري ته بنولې نه پرېښوله او بیا په ځمن کې مور هم سخت ټپس وله بیا هغه په کوټه کې شهید وسوله نو دغه حالات و چې د حالات لري مجبورې کې څوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیادر یا لغه مځنه نو زه یو په هغه کې مې چې مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ماشوم توب او بیا د کوټې د ژوند راته وایست د چمن او د کوټې د ژوند راته وایست خلک چې کله مهاجری شي نو طبعاً چې مهاجرت سخت شي دی سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي
سره ته مترجم ژوند ټول د خوږو ترخو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخیه خاطرې د خوږو ډېرې دي ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجرا شرایط وم چې مور مې ټپس وه او بیا هغه پسې شهید سوله نو یو یتیم هلک به نو څه د خوشحالۍ ژوند ولري خو بیا هم ما په دغسې وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله دولسم ټولګۍ مې هلته ووایه بیا د کندهار دارالمعلمین ته رالمه چې بیا زه رالمه او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو سړی هغه ژوند را په یادوي هره لحظه ما ته خاطره خاطره وه په دې خاطر چې ما د تنګې ځواني عمر هلته تېر کړی دی په کوټه کې مې تېر کړی دی هغه ملګري مې تر اوسه په یاد دي هغه کوڅې مې په یاد دي د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تلو ښوونځي ته به تلو نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده یو دغه د ټولو ښه خاطره ده و چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و د پښتو مضمون به راته وایه هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کوه ولکه نور څوک مکانه لیکي که نه لیکي ته به خامخا مکانه لیکي ما ته به وویل بیا به ده دا خبره کول چې د راډیو موتیلم دی دغه دغه مکانه لیکل و دغه راډیو موتیلم دی و موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپېشل را پیدا کړي یو ژورنالیست سپېشل را پیدا کړي بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري بیا مې هغه راډیو اورېدله دا ځینې خپرونې مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خپرونې بس دغه څه بس مینه پیدا شوه شوق پیدا شو نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه ما درېم سوی وم نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته راسې چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان کارت لري مالیا نو ته څنګه راغلی نو په ډېر دغه بېرته را وایستم زه ولاړ سه ماجر وګوره راډیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس راغلی بیخي اوس پرې نه هېرېږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خطر ولیکې ډېر غوږ لیکم ورته ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې نو بیا ویل چې ته راسه موږ بېرته ولاړ یو تا ځان سره بوځو بچ زه ولاړم د کوټه ډومې ولیدله هغه سوډګانې ولیدلې زما هر خبره نه وه هر خبره خاطره ده بیا هلته مرکه راسره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې ځوان نړۍ پر هوایي خبرونه وه بیا دوه مرکه چې په پنځه بجې خپرېدله زه سهاریانو ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي هغه څوک چې وخت راډیو لیدلو ارمان درلودي اوس را مرکه ورسره کېږي نو د کوټې شپه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري
تاسې د لیکوالۍ یادونه وکړه د استادۍ مو وویل خو د شاعرۍ مو ونه ویل تاسې شعر هم وویلست لکله
مننه شاعر څروان صاحب محترم دغه شعر پخوا به دی وایي چې د خوشمن زړګي په غږ دی روشان دغسې دی زه چې به کله ډېر دغسې وم مهاجرت به وو مورکۍ به په کور کې نه وه وړونه به په یو کور بل کور کې وه نیمه دوستان په افغانستان کې ونیمه په کوټه کې ونیمه به چیرې ونیمه به چیرې وه او دغه حالات په ما باندې ډېر زور وکړي نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت شته زه به وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1909 کال د اووم میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1306 بیا د زمري د میاشتې دوه نېټه کېږي نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کمه وکړه ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي او په کوټه کې چوم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دوکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کښې ونډه اخېستې کم شعر مې لیکي یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی دې به ترته وایم چې ته چې بیا ونه وایه چې بیتونه یې نه راته ویله زه به یو دغه ته وکړه چې خوښه وه غزلونه م ستا مګر ما یو دغه م لیکلی دی یو دویم مې لیکلی دی او تر څنګ یو ازاد نظم دی نو چې تا خوښه وه شعر ته وایم د دا به تا خوشحاله ته پرېږدم ښه یو ازاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 پر 9 تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته په خپله شاپیرویه یو ژمه د سپین سهاریه لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډه شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوښیږم دومره خوښ سم چې بیا ځان راڅخه ورک سي ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر سي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر عالی ډیر عالی
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام آوری زموش میلما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیتالی دی سپیتالی سیم پا نصر کی بیاد سلی کهی؟
پا لوری سر که من پر کتابون من تبصیره لی کهی بیا می کلمون شروع کری دی بیا می زنی مخالی ما رو چه اوستاز ما تو کنور چوک مکاره لیکی کنی لیکی تب خامخام مکاره لیکی ما تو ویلا پر بیلابیل موضوعات ما مخالی لیکلی دی خو بیا چې کنار ته رالم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي پر ځینو شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بیلابیلو سایټونو کې په ډېرو بیلابیلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې هم لیکلي د کوچنیانو دپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو دپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي انتباهي کیسې دي نو بچې د چا په ځلا چې په مخه راغلي دي مخې مه ګرځولی ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي لکه امې مسلک دی امې شوق دی امې زرای معاش و نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بله او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بله اوس ما یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي تقریبا یو کتاب مې اول چاپ شو د پیغلې زړه په نامه دا لنډې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کالمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوي بیا ملګرو وویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نه سي چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه د فارسي مې راوژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی امام ابو حنیفه ما او پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربع کیسه یې کالمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ شو او دلته رالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ یعنی ما 200 مطبوعاتیان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه و چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وس کولای زی وینم خو زما په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم تک انجنیر شرشا رشاد زرین انزور صاحب محمود مرهون یو شمیر ګنش و نور استادان په زما کتاب باندې وژغه دل هغه وستایه نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده
دا مو په یوه لسی اولینه مرکه مول راډیو خبره شو جالبه و ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي دای نو زما چې نو کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نو باندې انتقاد وکړي بیا ما ول چې یا ما په دې لاره ټوټه کړی دا د غیب سره لیک مل تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول هغه ما تجربه تر کړی چې یا سپیشل کول چې په جره شرایط کې کار وکړي مایوس نه سي او داسې نه سي چې وایي زنه ماجر هم کار نسم کولای کډوال هم کار نسم کولای نه وایي چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي په د مخالې په سیالي کې دریم نمبر ګیر تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګیټ مخته نه پرښاوه الته راځي مرکه کوي مرکه خبريږي او بیا خلک اوري چې د سپیشل مرکه خبريږي اعلان کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشل مرکه خبريږي دا هغه څه و چې ماته جرأت راکړي او کولای شي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکي او خپل موخې مرام ته ورسیږي
کله چې بیرته وطن ته راغلي لا کوټې نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
او هغه داسې وخت و چې ټول سره نه وایي زما سره ټول سره د هواد جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې د هواد جوړېږي تاسو یې کین وکړي چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلع افغان ماونیت ته وټاکل شوم زه په بیخي خپل ډول ومه ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمانه رالم میدان ته رالم نو بیا ما مرکې کولې مزامل لیکل هغه به سهار په خبر چاپېدل بیا خلکو کتل بیرته فیډبک ما اخیستې سپېشلي ګرځره واریان دا څنګه حالات تیکر وکړه کور ته روانو مزاتم دغه ته شکتور ریاست ته مجه پر هوا روانم داخل کو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې می خبرونه په کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم د مخواز په کوټه گزاره کړی و خبرونه ما اوریدلی و ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړی د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې سره شروع کړل دا پروګرام دغه نه خلکو ستایې چې هغه د خبرونې پروډوسر به راته وویل چې دا ستا لیکونه موږ چېرې کښېږدو نه ځایې ژر خبرونې ته لس پنځلس دقیقه راځي ستا د موږ به پکټان په ډک کې دا څه په وکړو نو ته باید مجبوره یې چې یو بله خبرونه پیل کړې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه به بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبوره کړم چې بله خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې به د خلکو د خبرونې اورېدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړ شوې مې رانیوي بیا به هغو زما غږ واورېدې ول تا هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې داسې خبرونې خو موږ اورو تا براز داسې ما په ځینې خطو خندم ازم لکه فلمي رو سودا نه شم کولی ځکه هلته دا تازه دا فضا د غلط راغلې وه نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه بیا چې کله په دې په ځمه کې مې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې بیا د کلي پاسنو بیا راډیو وسوله په هوا کې یو مجله راایستلې وه زه د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم هلته مضامین چاپېدل او تر څنګ مې په احمدشاه وه جلسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله بیا به ځینې خلکو خندله وه دا سپېڅلې که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به یا څونه پوسټرو بیا کار استې څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولی شم ځکه د مطبوعاتو د معلمي تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه بیا مې مشاریع پیل کړې مشاریع مې جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپېڅلې وپېژندئ بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیلېدله بس ماته هم چانس راکړې په دې کې بیا ما د بی خبرونې چلولې شپه شپونه او شپېلۍ یو د شپول په نامه خبرونه وه چې کرکتنه وه یو دغه وه د هیواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې بیې دا شام ویل کېدله او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه ډېر خلک اورېدل په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه دغه دا فیسبوک و دا شان دونه نه وه د خلکو دونه کاروله نو هغه خپرونه په پنجشنبه نه شدل تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري نوی فلم راځي زموږ سره اوس یو خپرونه وه نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه زه خپل مرام ته نږدې سوم نږدې څه چې بېخي در دغه سوم او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرزه راډیو کې ما ته بله مخیره پیدا سوه هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وه لکه جهاني صاحب واحد نظري صاحب ښاغلی جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر برئی دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خبرې سوې خلکو ډېر خوش کړې تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی یم چې ما یو شپږ میاشت کار وکړي بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیاته دا ټولې دغه راجمع کړې څلوېښت دقیقې پنځلوېښت دقیقې دا خبرې د هغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا بیا په یو داختر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل سوچ دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمکه کې د ځینې راډیوګانو نړیواله راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2003 کال کې بیا ما د دوچویلې راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبریالي پیل کړه دغه د سلام وطندار سره مې همکاري راډیو سره همکاري درلوده د ځینې تلویزیون سره مې هم همکاري درلوده نو دا هغه څه وه چې ځکه داسې ما علاقه وه دوی سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره تر څنګ مې بیا په دا وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کړې څورې ما د ریاست وویل ما ریاست جنجال لري زه نسم کولی نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه چې باختر اژانس و طلوی افغان و کندهار مجله وه او توزیع مدیریت و دا څلور مدیریتونه د دغه امریت تر تاثیر لاندې وه بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبریالي هم ورسره کول
کله بیا له وطن ووتئ
د وطن نو بیا غله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځام د نورو هیوادوالو غونډې بس بیا کډه په شا کړې بل خو مخکې تللی وم دا بیا و
نو بیا ته مې احساس کوم چې باید لاړ شي او کنه ټول وطن تاسو هم
دا څه و چې د دوی چوي رادیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه را ووځم د خپلو اولادو سره، ته یقین وکړه دوه واري کابل ته ولاړم، بېرته راغلم زه نه ځم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه، تلای خو سې دغه راتلای بېرته سې، خپل وطن ته څوک نه ګرځي، ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نه سې، دا بهیر ودرې دي، بیا څوک تللی نه سي. او بیا تاته دا ښه کېږي چې ته د ټولو اولادو سره ځې، ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درېیم وارې مې زړه ښه کې، زړه مې راغونډ کې، رارهي سوم قطر ته رالو. د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو، چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړې. دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یي، دا به څنګه راډیوګانې. هلته ما کار وکړې، مانه زه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خبرونې وړاندې کړې، هغه ادبي خبرونې چې په دوی وړاندې کولې، مونږ رپورټ ته راستوه. اخر هغه خبرونه ما چلوله، دلې په دوی چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول، دلې مې د ښځو مېرمن دپاره مضامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خپله وایم، دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی زما سره. او بس دغه اولادو دغه دی، او په ځمن کې پلار مې څومره مخکې یو کال کې شو پاسو، د پلار دوه وي راسره وې، یقین وکړه چې پلار د هغو شو پاچه دی زما څه خوشحاله و ما ته دعاوې کولې. نو د مور پلار دوه چا سره یې په ژوند نه خمه کېږي، خپله هڅه کوي. نو دا د مور پلار مورخ مې وختي پاسه یو شي، د سې یو د پلار دوه وي، او زما خپله هڅه و.
بله سپیشلی صاحب، د جرمنی او د افغانستان د شوند ډېر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ ښکارا سو، څنګه ځان و سره عادت کوي؟
اول چې رااله ما دا سپل ډول ومه، هغه ما به خلکو ته ول خلکو چیر تللی یا څنګه ولاړې. ما ورته زه مش په ولسي ادبیاتو کې نکلونه لرو سرواز محترم، نه په نکلو کې وای پلانکۍ در وو غرو در وو در ابو واوښتې. ما ول زه در وو غرو در وو در ابو راوښتې، یعنی بل وچ ته راغلی یم، نه په ژبه پوهېدم، نه په کلتور پوهېدم، ځکه زموږ دپاره نو هر څه نوي نوي وه. انګلیسي ژبه سړي په مکتب کې ویلي، په کورس کې زده کړي، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه. په ځینې غټو موټرانو به شیدي کړي، موږ بورتایان د دغه الماني موټران چې به افغانستان ته راتلله، پر ای به دوه ټیکې سربېره وه، یا پر یو به دوه ټیکې سربېره، دا به کومه ژبه ده؟ هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر، خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم، نه مې په ژبه څه خلاصېدې، نه په دغه سیستم پوهېدم. کرا مې ځان سره عیار کړې، غواړم اوس ځمه د ژبې کورس ځمه، بس ته مې عیار کړې، ورسره سوداوې کوم، سپورټ ځم، مشکل اوس نه لرم. کرا انسان چې ما مخکې وویل چې انسان هر څه هڅه وکړي خپل مطلب عمران ته رسېږي، نو ما خپل کوشش کړی دی. زم اوسم د دې کڅم ځین وخت په فکر ته پیدا ست، وطن فکر ته پیدا ست، وطن مې وګړي نه یریږي. زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله د 10 شکاله بعد وطن ته ووځي، د وطن سره شپې کول ډیره مشکله ده. کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې، او پاتو د 10 شکاله څخه ورسه څوک د وطن سره ووځي، زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي. کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې، ځکه د یالت گزارا کړی، د حالت د اړیکې جوړې سي، ویل یالت د نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو پردی وطن دی، هر ځانې څخه خبر دی، پردی په انګړ کې اختر نسته. کاستې وکه مسجد واړه پردی سوی، کاستې وکه مسجد واړه پردی سوی، د پردی په انګړ کې اختر نسته.
دارت وای چې کله سي انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي، یو نوی ځای ته دی، زینو عجیب و غریب و پیش سر مخامل کیشه، کم بدا سی جالب قصه لری؟
خوالا تلتا زوگر ما ده طور شان نوی نوی و ده طور سیستم را تنوی و ده خلق خبر را تنوی و ده ده دو دستور را تنوی و هر خبر ما پاره نپیر چکم سر کم خیتر را توایی مجرم پا
بچه که دیسی ده خلقو لپار جالب وی مثلا کل ناکل سره یو پیو شیبانی بل فکر و که آغا بل شیی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي، یا برعکس.
او دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوت ورته نیسو، نه چې ورته ته یا تاسو دا ګوت ورته نیسو. دا په جرمني کې به چې هغه خلک به بل کومه ته کتل، به موږ اوساسه پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدوري، دا ولي بدوري وروي موږ داسې ګوت چاته نیسو، دا ډېر بد خبره ده. دا څلور سره ګوت داسې نیسو چې خبرې کوو، نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري، دی هاوس چېغه ورته وایي، خامخا څوک پښه په کور کې لري، څوک سپی لري. موږ په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړی کې وسنه امدار وو، دلته ار سړی سپی ساتي، ار سړی پښه ساتي، ار سړی بل ځای ساتي، او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي. دا زما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر د هاسي کلچر دی او بل د پرکشنانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس په پرکشنانو باندې دی او دا ډیر ښه کار دی پرکشنانو لپاره ډیر مهمه مسایده د کډلو د تحصیل موقع دی کده د خوشحالي موقع دی د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پرکشنانو باندې فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي یعنی دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی خبر نو کچیر مر پوتان کې نوونه افسلام زغم پیدا سي د خپل راتلونکو ته متوجي سي نو انشاءالله افغانستان مګول ګلزار سي ځکه دغه راتلونکو نسلونه چې وطن روزي وطن پر پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوری تر سي نو د تزمه لپاره ځکه دا نوې موهیت تزمه لپاره ارڅه ار خبره نه وي د ار خبره خاطره د ار خبره تجربه ده او د خلکو پر مخسلي ځکه پر مخسلي دي چې علمي سویا ډیر لوړه ده جنگ اندل دل کل دل ډیر مخکل دل دي مش خو ار غړي وسم بجنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس پر مش باندې ګرم دي خدامونه باران دي پدې لچ مرو داسې و ورته خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپل معلمین چې مینه ما بخول د معلمانو سره پرتل کوم لیکن وکه خدای جوړ راسي چې مش معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي ما څو امکانات موجود دي څو خوشاله یم چې دخل د ګورم دلته څو نه شي د ګور په شونډه باندې مسکا خبره ده سمه خو ګرته خو ګورې سپس ټول خوابه دي غمجن دي هر شي ویني ته چې خو کړه پلار مړ دی امور مړ دل چې ګورې ویني ته شو خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دی تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام تر لاسه کړی ټول خوشاله دي کسان دي چې ته ګورم ټول چې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې لري چې افغانستان یو خلاص جوړ تیار شي چې خوشاله یو څه فکر نه کوي چې افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژندي دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې پیژندي دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماري نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ بدانه وایي جنگ یوازې موږ وجګیږي ماري راوونه نه بلکې موږ زینې را خراب کړه او تر څنګه موږ کډرو نه څه واخیستل په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غسو د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه د وطن څخه وزر وطن شاته پاتې شي وطن خپل خلک باندې آباد دي
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه څه مودم په دوچ ویلې کې کار وکړو
دوه کاله په دوچ ویلې کار وکړي پس هغه چې وکړه چې تر څو ژبه زدنه کې د نه یوازې دلته ارزای ژبه د ټولنې د داخلي دوه کلی ده نو چې ته کلی ون لري ټولنې نه داخلي ده دا وسط زی ورازی کار ته د کوټه د نورې نه سکولای نو دا وی غواره وبلل چې زه کالته د پښتو څنګه وای د افغانستان څنګه و دریو پښتانه د ریجیبیو پښتانه سره و مې د المانی نه سوز د کولای ځکه ما ټول کار دي سره کار مې په کور ته رالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سوز د کولای نو دا وی غواره وبلل چې سره هر څلومړی زه په ژبه زده کوم او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشدي کوي بیا په لیکونو باختم ځنه ادغه سره سره ځنه موبایل سره پرته چې په خېدو ته اړتیا لري
سپیشل سپ ډیر زیات مننه کوم وطن
ډیر مننه شغلی سروان صاحب بیا تاسو څخه اساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمنې په دې لري چې از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړي نه بدل کړي نه ډیر مننه ژوند دی وسی
نده نره او پناسی